لاس بجې شوې زموږ غږ له ازادي راډیو اورې. السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعته خپرونې ته زه احمد تکل خپل تخنیکي همکار طاهر روخان سره په ګډه ستاسو هرکلی کوم. د هلمند د امنی قومندانۍ پر ودانۍ د څو شېبې مخکې موټر بم حملې په اړه به په همدې خپرونه کې معلومات درکړو. همداراز وبورئ چې د افغانستان دفاع وزارت هیله ښودلې چې پاکستان به پر خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې له مخې یې د افراطي وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې کشفي معلومات باید له افغان لوري سره شریک کړي. نور موضوعات او د ازادۍ راډیو نیوز پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ هم په همدې خپرونه کې اورېدای شي، خو تر هر څه مخکې سید کمال شاه عارف ته غوږ شئ چې خبرونه اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د هلمند امنیه قومندانۍ چارواکي وایي چې دغه ولایت امنیه قومندانۍ پر ودانۍ نن سهار انتحاري حمله شوې ده. ولسمشر اشرف غني د جنګي عملیاتو د پرسونل د محاربوي امتیازاتو او د عیشې د کیفیت د لوړېدو امر وکړ. او یو مخکښ امریکایي سناتور وایي د اونۍ په پیل کې د سپیس ایکس فضايي توغندي په توغولو کې ناکامي باید د امریکا چارواکي دې ته اړ نه کړي چې فضا ته د پوځي تجهیزاتو د استول لپاره د روسي راکټونو د پیرودلو په اړه بیا غور وکړي. د خبرونو تفصیل. د هلمند امنی قومندانۍ چارواکي وایي چې دغه ولایت د امنی قومندانۍ پر ودانۍ نن سهار انتحاري حمله شوې ده. ول سوي چې دا حمله د یو موټر بم په واسطه شوې. د هلمند امنی قومندانۍ ویان فرید عبید ازادي راډیو تول چې چاودنی پولیسو او ملکی وګړو ته مرګ شوب لاړولې، خو د دقیقو ارقامو په اړه لا تر اوسه معلومات ورنه کړل. تر دا مهاله د دې حمله مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. په دې اړه نور معلومات زموږ په روانه خبرونه کې. د افغانستان ولسمشر د جنګي عملیاتو د پرسونل د محاربوي امتیازاتو او د عیشې د کیفیت د لوړېدو امر وکړ. ولسمشر محمد اشرف غني د پریکړه پرون په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیتي وضعیت په اړه د امنیتي ځواکونو له قومندانانو سره په ویډیو کانفرنس کې اعلان کړه. د ارګ لیبي خبر پاڼې سره سم ولسمشر د امنیتي ځواکونو له مسلینو په ځانګړي ډول قومندانانو وغوښتل چې د ټولو سرتیرو او منصبینو ستونزې په امانتداري دته ورسوي. په دې ویډیو کانفرنس کې د میدان وردګ په بهسود ولسوالۍ کې د کوچانو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ د لانجې د حل پر لارو چارو هم خبرې وسوې. افغانستان او ملګرو ملتونو موافقه وکړه چې د افغان پولیسو لپاره د میلیونونو ډالرو بسپنی کنټرول افغان حکومت ته وسپاري. دا خبره پرون د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام وکړه. له دې موافقې سره سم چې نن سه شنبه به دواړو خواوې لاسلیک کړي، د افغان پولیسو د معاش پیسې به په 13 میاشتو کې د افغانستان حکومت ته انتقال شي. دا موافقه د دواړو خواوو ترمنځ له 100 میاشتو خبرو وروسته کیږي. د تیر کال په ورستۍ کې د افغانستان ولسمشر په شپږ میاشتو کې د دې بسپنی د انتقالې دوه غوښتنه کړه. د بسپنی ته چې د افغانستان د قانون او نظم صندوق نومیږي، له 2002 څخه تر اوسه پورې نړیوالو مرستندویانو 3 میلیارډ او 400 میلیونه ډالر ورکړي، څو پر هغو افغان پولیسو ته معاش او د هغوی نور مصرفونه برابر سي. تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنۍ اسعار سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 60 افغاني او یا پوله، یو یورو 80 افغاني 50 پوله، یو انګلیسي پوند 90 افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغاني، زر ایراني تومان 13 افغاني 10 پوله او زر پاکستاني کلداري 1500 افغاني. بیا هم شرغلاست. د پاکستان پولیس او استخباراتي مامورین وایي چې دغه هیواد امنیتي او استخباراتي ځواکونو پرون د پنجاب ایالت مرکز لاهور ته نږدې درې مشکوک سختریزي ووژل. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي په پنجاب ایالت کې درې مشکوک وسلوال وژل شوی دي. د پنجاب ایالت کورنوي چار وزیر شجاع خانزاده رویټرز خبري اجانس ته وویل پولیسو درې پاکستانی طالبان ورسته لدی وژل چې هغوی د پولیسو پر یوې ډلې حمله وکړه. د همدار ازول چې طالبان غوښتل چې د امنیتي ځواکونو پر دفترونو او مهمو سیاسي شخصیتونو حمله وکړي. د پاکستان استخباراتي چارواکو وویل چې څلورم کس چې د القاعده شبکې یو فعال او محمد امیر عبدالله نومیده خپل ځان په خپل وواژه. په دې برید کې چې د پنجاب ایالت په پیروز والا سیمه کې وسو یو تن نیول شوی هم دی. اسلامي دولت ډلې د یمن په پلازمینه سنا کې د حوثی اغانو پر دوه مشرانو د هغه بریټ مسولیت منلې چې د چرواک پوینه د اټومیر منو په ګډون لښت لژ اټوښ کسان پکښې ووجل سول. د امنیتي چرواک پوینه په دې موټر بم حمله کې د ویر حق مراسم په نشه سول چې د حوثی ډلې دوه مشرانو فیصل او حامد جیاچی چې دواړه ورونه دي هم پکښې برخه لرله. عین شاهدان وایي چې له حملې وروسته حوثي وسلوالو د ښار د مرکز لارې او کوڅې بندې کړې او یوازې امبولانسونو او د بیړنیو مرستو رسوونکو موټرونو ته د تګ راتګ اجازه ورکړه څو د چاودنې قربانیان ولېږدوي. داعش ډلې پر خپل رسمي وپاڼه په خپاره سوي بیان کې ویلي چې دا حمله دوی کړې او د یمن په پلازمینه کې د دوی په اصطلاح د شیګانو ځاله پکښې په نښه سوه. یو مخکښ امریکایي سناتور وایي د اونۍ په پیل کې د سپیس ایکس فضایي توغندۍ په توغولو کې ناکامي باید امریکایي چارواکي دې ته اړ نه کړي چې فضا ته د پوځي تجهیزاتو د استولو لپاره د روسي راکټونو د پیرېدلو په اړه بیا غور وکړي. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر سناتور جان مکین پرون وویل دا فاجعه په هیڅ ډول د اړتیا چې موږ باید د توغندیو د آر ډي یو سل اچا روسي انجنونو له پیرېدلو څخه خلاص کړو نه کموي. تیر کال وروسته له دې چې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو له خپل قلمرو سره زمیمه کړه، امریکا د خپلو پوځي سټلایټونو د توغولو لپاره د روسیې سخت انجنونو پر اخیستو نوي محدودیتونه ولګول. د امریکا هوایي ځواکونو په دې وروستیو کې امریکایي کمپنیو ته سپارښتنه وکړه چې د راکټونو انجنونه تولید کړي او ګمان کېږي چې فضا ته تلونکي او ستنېدونکي سپیس ایکس شرکت قرارداد وګټي. وړمه ورځ یو بیسپرلی سپیس ایکس توغندۍ چې نړیوال فضایي مرکز ته د امریکا کارګو لېږدوله د توغول پر مهال وچاودېد چې د دې توغندیو د چمتووالي په اړه یې پوښتنې رابرسېره کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د سوریې د دغه هیواد د مشرتابه او خلکو د ملاتړ په اړه د مسکو پالیسي په خپل حال ده. پوتین په کرملین ماڼۍ کې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم سره وویل دی وایي زموږ پالیسي د سوریې او د سوریې د خلکو پر ملاتړ متمرکزه ده او په دې کې کوم بدلون نه دی راغلی. ولید المعلم د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په یوه خبري غونډه کې وویل ده ته ډاډ ورکړل سوی چې روسیه به د سوریې سیاسي، اقتصادي او پوځي ملاتړ ته دوام ورکوي. او ترکیه وایي تیار ده چې په خپلو پولو کې له امنیتي ګواښونو سره د مبارزې لپاره هر لازم اقدام وکړي. د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو په هغه اعلامیه کې چې پرون خبره سو ویلي هیواد هر از عواقبو ته تیار دی. دا خبره وروسته له دې وکړه چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ د ترکیې د ملي امنیت شورا غونډه جوړه سوه. د شورا په خپل خبر پاڼه کې د سوریې له پولو څخه د تروریزم د خطر په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. و به ورې چې د هلمند ولایت پر امنیه قومندانۍ نن سهار موټر بم حمله وشوه. په دې اړه له سیمې یو راپور لرو. د ملي دفاع وزارت پر پاکستان غږ کړی چې د افراطي وسلوالو پر ضد د عملیاتو په اړه معلومات له خپلې پخوانۍ ژمنې سره سم له افغان پوځ سره شریک کړي. د پوهنې وزارت وایي د هیواد پر معارف د حملو د زیاتېدو له کبله لسګونه زره افغان ماشومان له زده کړو بې برخې شوي.
داسې ورځ نه وي چې موږ د کوم استاد، کوم زده کوونکی زخمي یا شهید ونه لرو او لسګونه بریدونه پر ښوونځیو ونه لرو.
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې به له سوداګری میرمنې اوګۍ امیل سره آشنا شي.
زراعت سره دومره مینه لرم زویم که یو چانس ما د پاره په ژوند کې وي نو ما به علمن زراعت لوستې وي او زده کړې وي.
نیمه نړۍ په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو له 19 پروګرام تاندې څانګې سره یو ځای خپریږي. راسره اوسئ. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، د هلمند ولایت پر امنی قومندانۍ نن سهار یو موټر بم حمله وشوه. د راپورونو له مخې د حملې مرګ ژوبله هم اړولې ده. په دې اړه د نور تفصیل لپاره همدا شېبه د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی له لشکرګاه څخه د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره دی. دایی صاحب، وروستي معلومات د نننۍ حملې په اړه څه دي؟
تکل کب اندر دستر مصر دا ووز پخا تقریبا تنجلس بکی وران دی دا چودونا بلشکرگاشار مقبولی که امنیکو مدانی پا تیر مدی ایپ بشاق دروازه که چه رشنا در یاسات او دا زرافت نمرو پا سینکی موزر پری پا وشاوات انجر مصر سیده او شاواکو رواز دمر فاید کرده چه املا موتر بم املا دا او دا نمک مدانی پر خاور پر سر کرده چه د امنیه کمانډانې د متواتی د خپل مسؤل په دې باندې خبره پولیس او ملکي تکان ته د مرکزو بل اوښته ده پکې خو د کرګاسر د انرژي ترخون یو سرچینه وایي چې تر دې دمه دلته څلوېښت تنه چې دوه پکې پولیس دي مقتول ملکي تکان دي راوستل دي په سمې کې تکان ته لیدل کېږي چې دن شمېر کورونه تخریب شوي دي عملیات ډېره زوره وړه وه او د دې ورنه چې پکړی دي دا څنګه ول کیږي چې دا امبې سره ترکان چې نو کانو چې په سپوکو درنو وسو ستاندال و موجود و خو د شان څنګه برابرې دول هم له یو کلی شي شلې دي چې نه کې پروت او ول کیږي دوه نور د خپل درنو وسو سره چې راکې نو دا شان خلګو لیدلې دي و چې وټ څه ده لو خلاص موټر ته چې راغلی و البته د ځان ما دی وسو په ځان کې په بل موټر کې هغه موټر ته ورماچو او درسره په کوڅه کې ورسره
بله دای صاحب د شفا روغتون چارواکي څه وایي چې دغه ناروغان چې شفاخانه ته ورستل شوې دي ځینې وخت دا سوي چې ځینې حمله تلف زخمیان زیات وي مګر اکثرا برسرن ټپيان وي نو د دې حمله ټپيان وضعیت نازک دی او که سطحي برسرن ټپيان شوي
تکل ته اکثر کسان دي چې په کورونو کې وو او دا عمله د کورونو په منځ کې چې چالک مندانی ته نږدې کورونو دي په منځ کې چالک مندانی تر څاوره مسته او ویل کېږي اکثر ښځې او ماشومان دي او د ډیرو یې ټپونه سرکې دي ځکه د کورونو په منځ کې ځینې پارچې کورونې دي او یا پرې ځینې لوټي وو دبرې وو او نور شان راورېدلي دي ډېر جدي نه دي نو دا هغه کسان چې په دې عمله کې وژل شوي دي تر اوسه لا دقیقه شمېرام نه ده رسمي سرچینو نه او نه د پټ سرچینو ریس معلومه نه ده دقیقه نه ده چې اوس څنګه کسان وژل
دای صاحب یو ورستې پښتنه په خاطر دې کله چې طالبانو دا ډول موټر بم حمله کړي ورپسې بیا پیاده کسان دي دوی نه وتلې دي او پر خپل اهداف باندې حمله ته دوام ورکړای او د مرګ تر شیبه پورې جنگیدلې دي دا چې نن د اوازو یا د راپورونو لمخې تختیدلې فکر کوي چې حتمان به طالبان وي او ک کدی شي چې بل کومه ډله وي
او ته خو د دې بریټ کای څه په اړه غږ کوي او دا ویلوم ګراند ایکسټریوي چې عمله په کار خواته وي خو اینه شایدان وخت د کورونو په سدون کوم څه خبره وکړه چې دې په خپل سر ولې چې ځینې کسان د دوه څخه تر دوه پردا شمیر کسان د موټر په استعمال کې اوسته د دوه داخل تر کوم ځای ته ونه ونه درته او موټر ته ورغلی مې او د شارټ په څیر وسته
ډیر زیاته مننه کوم قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبريالو چې ل لشکره خار څخه د هلمند امنیت پر قومندانې د نننۍ موټر بم حمله په اړه معلومات راکول په دې حمله کې د روختون د چارواکو په وینا تر څلويختو پورې کسان ټپيان روختون ته ورول شوی خو د تلفاتو دقیقه شمیره د مړو او ټپيانو دقیقه شمیره تر اوسه پورې نه ده معلومه د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه اوري په دې اړه به تاسو ته حتمان معلومات درکړو
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت پخپله وکړي
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي هیله مندي چې پاکستان به پر خپل هغو ژمنو عمل وکړي چې د افغانستان پاکستان او ناتو په درې اړخیزه غونډه کې کړي وي د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د سخت دریزو جنگیالیو پر ضد د عملیاتو په اړه پاکستان باید د افغانستان له دفاع وزارت سره معلومات شریک کړي د ملي دفاع وزارت وایي مخکې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په اړه پاکستان له افغانستان سره هیڅ ډول معلومات نه و شریک کړي د ملالۍ بشیر پر راپور کې په دې اړه تفصیل واوري
د افغانستان د دفاع وزارت مرستيال ویاند دولت وزیر د ازادي رادیو خبريال ته د یوې پښتنې په جواب کې وویل چې د پاکستان افغانستان او قاتم لا تر د قواو په دري اړخیزه غونډه کې پریکړه وسوه چې دواړه هیوادونه به له پولیس سره نږدې د سختدریزو پر وړاندې تر عملیاتو مخکې له یو بل سره معلومات شریکوي. د ویل
اگر ما سختي طرف عملیات میکنیم
که موږ د پولیس دی خو د افغانستان په خاوره کې عملیات کوو له پاکستان سره په اړه معلومات شریکوو. د دې خبرې معنا دا ده چې کوم عملیات کوي او مخالفین تر پوله تیریږي هغه یې مخنیسي او که هغه عملیات کوي او مخالفین دې خواته راوړي موږ یې مخنیسو.
یا اسخط و طرف و یا در خاک افغانستان
په همدې حال کې د راپور لمخې د پاکستان پاوت پر اتلونکو څو اونیو کې د سختدریزو پر وړاندې د اخیری عملیاتو په خاطر تیارای نیسي. د پاکستان پاوت وایي په جون میاشت کې د ضربې ازب عملیاتو لپاره راهیسي 2500 سختدریز وجل او د هغوی تر 800 زیات پټنځایونه یې لمنځه وړي دي. قبایلی مشران وایي چې تر اوسه لا د پاکستان د پاوت د عملیات نه دی پیل سوی چې سختدریز هر ورځ په ډلیز توګه تر پوله د افغانستان په خاور نه نوځي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستيال ویان د خبرو پر مهال وویل چې پاکستان تیر کال د خپل نظامی عملیاتو لپاره افغانستان ته خبر نه ورکړي او له همدې کبله ګڼ شمیر بهرني تروریستان د افغانستان خاورې ته ننوتل. د جنرال وزیر په وینا دا جنگیالي په افغانستان کې ناامنی رامنځته کوي او بیر خپروي.
بنان فیصله شو
نو ځکه پریکړه وسوه چې کله چې هغوی عملیات کوي زموږ سره معلومات شریک کړي او کله چې موږ عملیات کوو هغوی ته په حق لووایو. افغانستان پر دې پریکړه ژمن دی او هیله ده چې پاکستان هم ور باندې عمل وکړي
او امید ده چې پاکستان هم عمل وکړي.
د پاکستان د پوځ یو مشر چې لدی عملیاتو سره مستقیم تړاو لري فرانسې خبری آژانس ته ویلي لدی مخکې چې ځکني ځواکونه وګمارل سي پوځ د اخیری ځل لپاره هوایی بمباری پیلوي.
د افغانستان د دفاع وزارت د مرستيال ویان د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وای پاکستان باید د افغانستان پاکستان او ناتو له درې اړخیزه غونډه کې له خپل ژمنې سره سم د پوځي عملیاتو په اړه د افغانستان د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پوځي عملیاتو په اړه معلومات له افغان حکومت سره شریک کړي. د افغانستان حکومت په پروان کې د یو پخوانی جهادي قمندان د وسلو پر ډیپو د بهرنیو پوځیانو د حملې د علت په اړه څېړنه کوي. د پروان د بیان په سیمه کې د یو پخوانی قمندان په کور کې د وسلو ډیپو نړیوالو ځواکونو پرون ویجاړه کړه. ویل شوي چې د قمندان د دولت پر وسلوالو مخالفینو وسله پلورله. اسمت څروان د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په پروان ولایت کې د وسلو پر وی دی پود امریکایي پوځیانو د دوشنبه د ورځې د حمله په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله د دې حمله په اړه چې له کبله مرجوب لو تاوانونه نه دی پیښ شوی د پلټونو امر کړی دی. له حمله وروسته د سیمې یو شمیر اوسیدونکو د احتجاج په دود مظاهره وکړه او ویل چې باید سلاکوټ تر ویجاړولو مخکې بل ځای ته وړل شوی وای. په پروان کې د ازادي رادیو د خبريال په وینا یو شمیر مظاهره چانو د راکټ په شمول راز راز وسلې هم له ځان سره لرلې. د پروان ولایتي چارواکو وویل چې دوی په دې موضوع له نړیوالو ځواکونو سره خبرې کوي او د مظاهره چانو پلوي توپ کوي ځکه چې دا برید د دوی له هماهنګۍ پرته شوی دی. د عبدالله عبدالله یو ویان فیصل جاوید وویل سیمته یو پلاوی د تحقیق لپاره استول شوی او د غوڅ ملاتړ له قمندانانو غوښتل شوی چې د حمله په اړه توضیح ورکړي. د ناتو تر مشرۍ لاندې د غوڅ ملاتړ ماموریت چارواکي وایي چې د مهماتو دیپو د دې لپاره ویجاړه کړی شو چې له دغه وسلو څخه په استفادې پر افغان او نړیوالو ځواکونو د حمله مخه ونیول شي. د ناتو ویندوی د ګروال برین ټریپس وویل چې د عملیات د پروان ولایت په مرکز چاریکار کې وشول. د پروان امنیت قمندان جنرال محمد زمان وویل افغان امنیتي ځواکونو هم په دې عملیاتو کې برخه درلودله. زمان وویل د سیمې اوسیدونکو د حمله په اعتراض کې په چاریکار کې مظاهره وکړه. دوی په دې احتجاج کوي چې وسله ولې لاستوګ نسیمه استل شوې نه ده او د باندې ویجاړه شوې نه ده. فیصل بوبل مظاهره چانو د کابل سالنګ لوی لاره بند کړه خو کله چې اجرایی رئیس له دوی سره خبري وکړي مظاهره یې پای ته ورسوله.
د سرپل ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د فعالیت پر زیاتې دو اندېښنه کوي او وایي چې اوس مهال مخالفینو د سرپل ولایت د دوو ولسوالیو په سلو کې نیوي سیمې تر ولکې لاندې راوستي. د سرپل اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي ادعا لري چې نسبت په خواته د دولت ضد وسلوالو مخالفینو فعالیت او تحرکات زیات شوي او د مخالفینو د مرګونو حملو تر سره کېدو د ملکی تلفاتو سطح په دې ولایت کې لوړه شوې ده. مجیب رحمان حبیبزی په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د سرپل ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې د نامنیو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي او وایي چې نسبت په خواته اوس مهال د دولت مخالف وسلوالو حملې په دې ولایت کې په کراتو زیات شوې دي. دا کسان وایي چې په سرپل ولایت کې تر ټولو لوړ تهدید سره مخې سیمې د شیرمها ساحات دي چې سرپل مرکز سره په 2 کیلومتره کې موقعیت لري او هلته اکثرا د مخدره توکو قاچاق او کرکیله هم تر سره کیږي. د سرپل ولایت اوسیدونکي وایي چې په خوا به د دولت مخالف وسلوالو فعالیت یوازې د کوهستانات ولسوالۍ ته مربوط و، خو اوس مهال د ملي یووالي د حکومت په رامنځته کېدو سره سم ناامني هم د سرپل ولایت په مختلفو سیمو کې زیاته شوې ده او له دې سره چې مخالفین د کوهستانات ولسوالۍ په خپل واک لري، تر څنګ په تازګۍ سره د سوز مقالې ولسوالۍ نوي سلنه ساعت هم تر خپل تصرف لاندې راوستي دي. په دې ولایت کې اوسیدونکي شکایت کوي چې مخالفین یې کله ناکله پر سیمو حمله کوي چې د امنیتي ځواکونو او د دولت ضد وسلوالو مخالفینو ترمنځ په وسلواله خوډب کې ملکی کسان قرباني کیږي. دوی ادعا کوي چې د دولت مخالف وسلوالو ترمنځ بهرني جنگلي هم لیدل کیږي چې اکثرا له ازبکستان او تاجکستان څخه راغلي او په سرپل کې وسلواله جګړه کوي. د سرپل دوه اوسیدونکو په اړه خپل شکایت داسې بیان کړ: ترې پاره سیمو کې چې د مخالفینو تر کنټرول لاندې وي بهرني جنگلي لیدل شوی دي. اکثرا دوی دقیق نه دي تشخیص شوی، خو په کې ډیرای ازبکستاني جنگلي تر سترګو شوی دي او هغلته فعالیت کوي. د سرپل ولایت امنی قومندان د محمد اسف جبرخیل په قول د سرپورنه خبره شوی چې د سرپل د امنی قومندان په دې ولایت کې د موجوده نامنی او ترشاد د ولایتي شورا د وکیلانو لاس لرل تایید کړی دي. هڅه مو وکړه چې د یاد موضوع په اړه د سرپل ولایت د امنی قومندان محمد اسف جبرخیل نظر هم لزان سره ولرو، خو د راپور تر چمتو کېدو سموږ مقرره هڅو ته مثبت جواب ونه ویل شو. لا بل لوري د سرپل ولایت د ولایتي شورا استازي هم په دې ولایت کې د موجوده نامنی په اړه اندېښمن ښکاره ولایت یې هم د امنی ټینګښت په برخه کې د دولت او امنیت ارګانونو بې توجهي بولي. د سرپل ولایتي شورا غړی اسد الله خوران د امنیت قومندانۍ ادعا بې بنسټه بولي او وایي که په موقع سره امنیتي ځواکونه له دفاعي حالت څخه تهاجمي حالت ته نشي، نو ډېر ژر به د سرپل مرکز د مخالفینو تر ولکې لاندې راشي. د کوهستانات ولسوالۍ وضعیت ښه نه دی، ناامني پکې موجوده ده، د هوایي طریقه اکمل کیږي، خلک تګ راتګ نشي کولای، حتی قومي مشران او د شیرمها سیمې چې خپل مرکز ته مربوط سیمې دي پکې ناامني موجوده ده او مخالفین هم په پراخه پیمانه فعالیت لري. په داسې حال کې د سرپل ولایت اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي د بدامنۍ په اړه اندېښمن دي چې کله ناکله په سرپل کې موجوده مخالفین د دې ولایت پر ګاونډي ولایتونو باندې هم وسلواله حملې ترسره کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې لا هم شاوخوا 1500 ښوونځي بندې او په دې وروستیو کې د ښوونځیو او زده کوونکو په وړاندې ستونزې زیات شوي. ملګری ملتونه وایي چې پر ښوونځیو زده کوونکو او ښوونکو د حملو د زیاتېدو له کبله لسګونه زره افغان ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي. د اسمت څاروان په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې پر ښوونځیو زده کوونکو بریدونه زیات شوي دي. د پوهنې وزارت په داسې حال کې پر ښوونځیو د بریدونو د زیاتېدو په وړاندې اندېښنه ښیي چې له ننګرهار څخه په ورکړی شویو راپورونو کې ویل شوي چې د اسلامي دولت د سختریز ډلې یا داعش پلویانو د دغه ولایت په څو ولسوالیو کې نجونو ته خبرداری ورکړی چې ښوونځیو ته لاړې نه شي. د پوهنې د وزارت د نشراتو رئیس او ویاند کبیر حق مل وایي چې د تیرو کلونو په پرتله پر ښوونځیو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی.
داسې ورځ نه وي چې موږ د کوم استاد کوم زده کوونکی زخمي یا شهید ونه لرو، او داسې وخت به یا داسې کال به ډیر کم وي چې موږ د پکې لسګونه بریدونه پر ښوونځیو نه لرو. نسبت تیرو کلونو ته تلفات د معارف د معارف پر زده کوونکو او پر ښوونکو بریدونه د تیر په پرتله ډیر شوي دي او اندېښنې لا هم ډیرې کړي.
په همدې حال کې ملګري ملتونه وایي چې پر ښوونځیو سیستماتیکو او پر لپسې حملو په افغانستان کې په زرګونو ماشومان له زده کړو محروم کړي دي. ملګری ملتونه وایي چې د دوی څېړنې ښیي چې لزده کړو د افغان زده کوونکو د بې برخې کولو په هدف 103 پیته پیښې ثبت شوي. په دغو پیښو کې چې له زده کړو څخه د افغان ماشومانو د بې برخې کولو په هدف شوي، په ښوونځیو کې د بمونو او چاودیدونکو موادو ځای پر ځای کیدل، پر ښوونځیو ښوونکو او د ښوونځیو پر ملازمانو او پر نجونو زده کوونکو حملې شامل دي. ملګری ملتونه باور لري چې د ناامنۍ له کبله د افغانستان 4 ښوونځي بند شوي دي او اټکل کېږي چې 15,000 زده کوونکي به د دغو ښوونځیو د بندېدو له کبله له زده کړو پاتې شوي وي. خو د افغانستان د پوهنې وزارت د نشریاتو رئیس ښاغلی حقمل د ښوونځیو د بندېدو له کبله له درسه د محرومو شویو زده کوونکو شمیر زیات شوي.
په ټوله کې زموږ له 2 to 3 million پورې زده کوونکي له ښوونځیو بهر دي. همدغه 1500 شاوخوا ښوونځي چې زموږ تړلي دي، دوی هم تر 1500 ډېر کسان له ښوونځیو محروم کړي دي.
بند ښوونځي په هغو سیمو کې دي چې طالبان پکې زیات فعالیت لري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دا شپه زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سحر له وو د مازیګر تر او خبريږي. د کونړ ولایت د مرکز اسداباد اوسیدونکو د برېښنا له کمښت څخه شکایت کوي. دوی وایي هغه کمه برېښنا چې شته هم د غیر عادلانه ویش له کبله پنشت شمار ده. د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري په کونړ کې چې د اوبو د بندونو لپاره پریمانه سرچینې لري د برېښنا ستونزې په یو تفصیلي راپور کې څرلې.
د کونړ مرکز اسداباد اوسیدونکو شکایت کوي چې په ولایت کې 2 سندونه بهیږي، خو تر اوسه ترې یو افغان حکومت هم ګټه نه ده پورته کړې. دوی ټول په ګرمۍ او تورتم کې د ژوند شپې ورځې تیروي. دوی وایي ګرمۍ د هرې ورځې په تیرېدو زیاتیږي او په دې ګرم هوا کې د برېښنا د نه موجودیت لامل یې ماشومان او د کورنۍ نور غړي په ناروغي او اخته شوی دی.
ان ملنګ دی او د کونړ مرکز اوسیدونکو یم. بس نو دلته خو برق به خښتنه او اته دا چې نږدې په سلمیتره کې د فابریکې سره نږدې برق نشته دی او ډیره سخته ګرمي ده. ماشومان دی، بوډاګان دی او داسې روجر ډیره سخته روجر ده او دا روجر د بغیر د برق نه او داسې نه تیریږي. از موږ دا خواهش ته چارواکو نه چې از موږ برق جوړ کی او ته ډیر زیات مشکلات موږ لرو. کو به نه خیر دی برق دی نه چې وبشتره او ډیر زیات دی او خو په غرزات لريږي او موږ برق نشته دی نو دا ډیره کمزوري ده زمونږه.
زمونږ خالد دی دم کړی اوسیدونکو په برق ډیر مشکلات شته دی او دا اوس خو روجم د تاسو تم پته ده او دلته ماشومان سپینګي ټول د مشکلات سره مخ دي او د فابریکې لمکر نه کلم ګورزو کار پې کوي کله لین لاله وتړي کله ونه تړي اوس مشکلات سره مخ یم.
زمونږ امین دی دا حق حلال روجه د ورور برق مشته دي او د برق دوه مشکلات دي چې واړه ټول د ګرمۍ نه مړو شو او سولر ګراني دي مونږه د اخستلو وس نه لرو.
خلک وای په ولایت کې د برېښنا د زړې فابریکې د بیرغولو په نوم د اوبو برېښنا وزارت له بهرنیانو په میلیونونو ډالر واخستل. د یاد وزارت پخوانی وزیر اسماعیل خان د همدې لپاره یو اوکرایني ساختماني شرکت سره قرارداد کړی و. د شرکت کارکونکو یو څه ګډوډ وسایل راوړل چې اوس د فابریکې مخې ته پراته دي او خپلې پخې سپکې کړې. نه یې ولایت پوښتنه وکړه او نه هم وزارت چې یاد شرکت ولی نه بشپړه شوی پروژه پرې خوده.
نویز زین دینی ولی ما قزور مراز وړې تراوی دی ما غبرق دی چې کم مخه ته او ما غړې نموګانې دی یاته داد زمنګ دی واز د
دوی وای باید نوې حکومت د اوبو برېښنا له پخوانی وزیر اسماعیل خان پوښتنه وکړي چې ولی دا سچا سره قرارداد کړي چې اوس تختې دلې او کارونه په نمای کې پریخي دي. د کونړ مرکز اوسیدونکو وای فابریکه چې کومه برېښنا تولیدوي هغه هم زورواکو په خپل منځ کې ویشلې او غریبانان ترې به برخې دي.
نو دا خو صاحب ودا سده چې د غزنې خلک د زورواکو دي او چارواکو دي هغه ډایرک هغه برقره تیر کړی دي او دا عوام په قصه کې دي یو ډېر مو خراب ده. زه جروغه دا وسغه مشران او حضرات برقره تیر کړی دي چارواکو بس هغه درځي او نور غریبانان در په در مندي خلق پاخه شو د ګرمۍ نه او دغه حق لاله روجه کې ماشومان تباه و برباد شو خلق مریضان لري نور دغه لري او د ګرمۍ سم خامخې تاسو خپلې نسته
او کم چې زور واکې دي هغه ته تلی رشاته برقمې او
د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي رادیو ته وویل د غواړي چې مرکزی حکومت سره د اوکرایني شرکت خبره شریکه کړي څو هغه پیدا او د فابریکې د ترمیم چارې به پیل کړي. هغه وایي دې ته هم شکایتونه رسیدلي چې برېښنا په غیر عادلانه ډول ویشل شوې ده. پریکړې کړي چې برېښنا د فابریکې د توان په اندازه خاریانو ته په مساوي ډول ورسوي
او موجود چون هغه ماشینونه استهلاک شوي دي تولید برق کم دی تقریبا 3.5 سوا کیلو وات تر رسیدلای دی چې دا په هیڅ شکل باندې تکاپو دي د خار او دي کوشش کوي دغه ماشینو استهلاک مسله ده چې دا په دې کې کوشش وشي ترمیم شي جوړ شي او په دومره خدمه کې کومه به توزیع برق به عدالتي شوي وي بعضو خلکو ته دي امتیاز یا دی مختلف دلایل باندې مستقل د برق راین نه ورکړل شوی یا برق دوامدار وي هغه بیرته قطع شي او عدالت په نظر کې ونی شي علاوه سویه خلکو ته برق توزیع شي.
په اسدآباد کې د برېښنا وسنۍ فابریکه د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال د دې لپاره جوړه شوې و چې په سور تاکید پلان شوی بند په چارو کې ترې ګټه واخیستل شي.
قدر من اوریدونکو له دې راپور سره د خبرونې دوهم نیمای ته راورسیدو لس بجې او دیرش دقیقې دي. د نورو موضوعاتو له وړاندې کولو مخکې سید کمل شاه عارف ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د هلمند امنیه قومندانۍ چارواکي وایي چې دغه ولایت امنیه قومندانۍ پر ودانۍ نن سهار انتحاري حمله شوې ده. د دې ولایت د ایمرجنسی روغتون مسولین ازادي رادیو ته ویلي چې د پیښې له ځای څخه دوی ته 40 ټپیان وړل شوي چې دوه پولیس دي. د افغانستان ولسمشر د جنګي عملیاتو د پرسونل د محاربوي امتیازاتو او د عیاشۍ د کیفیت د لوړېدو امر وکړ. افغانستان او ملګرو ملتونو موافقه وکړه چې د افغان پولیسو لپاره د میلیونونو ډالرو بسپنی کنټرول افغان حکومت ته وسپاري. د پاکستان پولیس او استخباراتي مامورین وایي چې دغه هیواد امنیتي او استخباراتي ځواکونو پرون د پنجاب ایالت مرکز لاهور ته نږدې درې مشکوک سختریزي ووژل. اسلامي دولت ډلې د یمن په پلازمینه سنا کې د حوثیانو پر دوه مشرانو د هغه بریټ مسجد منلي چې د چرواک پوینا د اتو میرمن په ګډون لړت لړ 28 کسان پکشي ووجل سول. یو مخکښ امریکایي سناتور وای د اونۍ په پیل کې د سپیس ایکس فضائي توغندۍ په توغول کې ناکامي باید امریکا چرواکي د تارن کړي چې فضا ته د فوجي تجهیزاتو داستو لپاره د روسي راکټونو د پیرودلو په اړه بیا غور وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د سوریې د دغه هیواد مشرتابه او خلکو د ملاتړ په اړه د مسکو پالیسي په خپل حال ده. او ترکیه وایي تیار ده چې په خپلو پولو کې له امنیتي ګواښونو سره د مبارزې لپاره لازم اقدام وکړي.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی 19 پروګرام اور پسې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړې 19 پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خو له هغه مخکې نسیم شفق ته غوښ شي چې د کابل ورسپانو مخکته نه کړي.
د کابل چاپ نه یو ورسپانو تر ډیره په افغانستان کې د روانو ناامنیو او د اسلامي دولت دلی یا داعش پر فعالیتونو او غواخونو مطالب او تبصری خبري کړي. ویسا غیر دولتي ورسپانې په یو مطلب کې لیکلي چې په افغانستان کې امنیتي وضع ډیره خراب شوې او طالبان هڅه کوي چې په دې هیواد کې د داعش د نفوذ مخه ونیسي. په مطلب کې د خلیج ټایمز په حواله لیکل شوی چې طالبان د خپلو حقوق قمندانانو تر سخت فشار لاندې دي چې داعش ځان ته جذب کړي یا جذبوي. د ورسپانې په یو بل مطلب کې د جاپانی خبرونې ډیپلوماټ له قوله لیکلي چې اسلامي دولت ډله یا داعش د افغانستان قانونو ته سترګې نیولي. ویسا خپل سرمقاله هم د ازادي رادیو د یو مطلب په استناد غیر مسؤل وسلوال پر داعش بدلیدونکو خطر ترنامه لاندې لیکلې ده. چراغ خپلواکي ورسپانې خپل سرمقاله په دې پښتنه پیل کړي چې د هیواد د بیثباتۍ پړه د چا پر غاړه ده. لیکوال دا یو مصیبت بللی چې هیڅوک هم ځان د هیواد د ناامنۍ او بدوضعیت مسؤل نه ګڼي. د سرمقاله لیکوال ویلي چې افغان چارواکي د دې پر ځای چې ولسته د امنیتي وضعیت د ښه کولو ډاډ ورکړي هغوی ته د امنیتي ستونزو د ډېرېدو خبرداری ورکوي. د چراغ سرمخله لیکونکي په ملي وحدت حکومت کې ستونزې او ناخوالي ډېرې بللي او وایي چې هیواد د تنفیزي صلاحیت له خلا یا تشې سره مخامخ دی. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې امنیتي ستونزو ته په اشاره ویلي چې کورني امنیتي ځواکونه د هر راز یرغل د ځپلو لپاره چمتو دي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه ډېر پیاوړي شوي او همدا اوس په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد په عملیاتو بوخت دي. لیکوال په ننګرهار ولایت کې د اسلامي ډلې یا داعش پر ضد د افغان ځواکونو عملیاتو ته هم اشاره کړي او د امنیتي مسؤلانو له قولې لیکلي چې د عملیات بعد داعش تر ځپل کېدو پورې دوام وکړي.
د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. یو وخت 2014 کال ډول ډول اوازو خلک ورخطا کړي وو، خو اوس په څوار خطا دي؟
زه تاسو فکر کوم چې کازه په افغانستان کې ژوند وکوم زما هیڅ هیله دلته نه پوره کیږي.
په افغانستان کې ناامنۍ ده، کورونه نشته، زه مجبور یم چې خپل د کشور څخه لاړ شم.
زما په نظر وضعیت هم مخکنه شي، باید نور ځان وباسو.
آیا له خپل وطن څخه تیښته مشکل حلولی شي دوستانو؟
یعنی د کور غلطه یو غمرست پریک دی، د خو نورم در بدر کی
شلاره داده ټول پر یو ځای سره ودریږي،
ځکه تر څو بری به خارج وي. زموږ نش خارج تلار سم حالتم قدر نه لرو،
د وطن مرهون يم، هغه حق وای ورته ادا کوم.
نو په داسې حالاتو کې موږ ځوانانو ته څه کول پکار دی؟ ملګرو نننې تاندې څنګه مو ورته ځانګړي کړی دا سر نورګل شفق يم. دوستانو، د کارپوهانو په نظر کله چې په یو هیواد کې سیاسي بدلون راځي نو لزان سره یو لړستونز او خېګنی لري چې د وخت په تیریدو سره د هیواد پرمختګ لپاره د ستونزو پر حلولو غور کیږي او د حل لار ورته موندل کیږي. خو کله کله د مسایلو په حلولو کې د دولت لخوا ځنډ د دې سبب کیږي چې د هغه هیواد وګړي ناهیلی شي، پر دولت یې باور کم شي او هر څوک د خپل سر د خیر غوښتلو په تکل کې شي. راځي واورو چې دغه ځوانان د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه څه ډول نظر را سره شریکوي.
زمونږ نوم لیما ده، د سلروم ټولګي مسئله يم. نه زه اوسنی حالت د افغانستان هیڅ راځي نه، ما کما ته زمينه مسايده شي، ځکه غواړم چې د افغانستان نه ووزم. زه داسې فکر کوم چې کازه په افغانستان کې ژوند وکوم زما هیڅ هیله دلته نه پوره کیږي، او امنیت هم ښه نه ده. زه خپل د کور نه ساتي راوزم، بیرته د دې په امید نه یم چې به بیرته کوره پوري صحیح ژوندې ورسېږم کنه.
عزت لیما ده، کابل پانتون. مننه، د افغانستان وضعیت ډېر خراب حالت کې ده. اول کابینه اعلان کړل چې افغانستان وضعیت ډېر خراب شه، او بل چې په افغانستان کې ناامنۍ ده زیاته شوې ده، اقتصادي ستونزې هم راغلي دي، او کورونه نشته چې ځوانان لاړ شي خپل کورونه کډ اوس ډېر محصلین دي چې فارغ شوي دي، تر اوسه پورې هیڅ وظیفه ورته نشته. دی که په افغانستان کې نشته وضعیت، او زه مجبور یم چې خپل د کشور څخه لاړ شم بل کشور ته.
علي میمن، د افغانستان اوسنۍ حالت ډېر زیات خراب ده. په افغانستان کې متاسفانه نه اقتصاد شته او نه امنیت شته، او هر ورځ لسګونه ځوانان مړ کیږي. هڅه د سزا به پاتې نه وي، چېرته کوم مجبورې ونه شي، حتی تر پانتونه پورې راغله لندهاري ده شان. ډېر زیات مشکل ده وضعیت د افغانستان اوس په دې حال کې، ډېر خراب وضعیت ده. زما په نظر وضعیت هم
نور ځانو باسو. څه وایي چې ژوند په امید خوړل کیږي؟ نورو خبرونه وړاندې به همزولو د دغه امیدوار ځوانانو نظرونه هم واورو.
می ګل نبی، تخلص بزلی د میدان وردګ ولای جلیز ولسوالۍ. ولا زه خو د ژوند په صفات باندې ډیر هیلمند یم چې انشاء الله په افغانستان کې به امنیت کیږي، همدغه ځوانه طبقه راسي یو بل تلاش به ورکو او دولت به مو پرمختګ کوي.
نوم عبدالمالک عمران دی، محصل یم، ولایت می هلمند لشکرګاه شهر اوسیدونکی یم. ملګری هم همداسې بیل بیل نظرونه لري. ځینی وایي افغانستان جوړېدو په حالت کې دی، ځینی وایي وینا داعش راغلی دی، طالبان دی، نور داسې ډلې وټپلې دي چې همدلته بیا امنی جوړېږي. خو هم ناهیلی نه یم، بیا هم امید لرم چې زموږ هیواد به جوړېږي.
زما نوم تاج الدین همت ده، د پکتیکا ولایت یم. امنیت په افغانستان کې ډېر هغه سوی ده، خراب شوی ده، خو دغه اصلاح ډېره چې خدای پاک مهربان ربانه ده. د ما خپل نظر دغه چې هر څومره موږ کړېدلې یو، خو بیا هم دې ته امید لرو چې انشاء الله راه په مو نصیب باندې شي.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
دو محصلان لیوال افغان او محمد وسیل د هیواد راتلونکي ته خوشبینه دي. دوی د 2014 کال یادونه کوي چې ګڼ ځوانان په تشویش وو او په قاچاقي لارو له هیواده بهر تلل، خو هیڅ ونه شول.
زه هیڅ کله نه امید نه یم د دولت څخه، ځکه موږ تیر کلونو ته سړی فهمو کې هیڅ ونه شول. هغه خلکو چې مثلا دوی په شک کې وو چې یا داسې به 2014 کال څخه وروسته به وطن د یو بد حالت بحران ته ولاړ شي، هیڅ مرسته نه شول. یا اوس وایي مثلا کنه نه، هیڅ کله داسې نه کیږي. زه مطمئن یم چې دا اسې داسې کیسه به شي لکه تیره کیسه چې وه.
مخکې ورځ کې 2014 کال شروع کېده، نو مازدیګر مخه په کوڅه کې روان وم، یوه وړه نجلۍ راغله، وای خدا خیر کنه سبا روز 2014 است چې 2013 کال دی. هغه دومره وړه ماشین ما وچنه ډوډۍ دوی ډوډۍ په لاس کې نیولې روانه. نو دا څه خبره 2014 چې یاد تیر شو، 2015 است په افغانستان کوم چې راغلی دا د امید وړ ماشینونه د ذهن نه خراب کړي. او بل دا اوازې چې د افغانستان رنګي افغانستان مسکوت وکړه، خیر اوس مخالفین کې ډېر شوي دي، هیڅ وخت افغانستان مسکوت نه کړه. په خپل وړ ماشینونه د ذهن ورکو چې هغه د راتلونکي پر امیدوار شي، دغه رمات نشي.
دوستانو، د کابل پوهنتون ځوان استاد محمود مرهون هم په دې نظر دی چې ځینې مافیایي ډلې د خپلو شخصي ګټو لپاره د افغانستان د وضعیت په اړه منفي تبلیغات کوي چې ځوانان باید باور ورباندې ونه کړي. دی وایي چې اوس افغانان هغه څو کاله پخواني وروسته پاتې خلک نه دي.
همیشه د نړۍ استعمارګر ځواکونه یا د نړۍ مافیایي بانډونه د دې کوشش کوي چې په ملیتونو او ملتونو کې ویرې خپرې کړي او په هیوادونو کې ویرې خپرې کړي چې تر څو خلک دې ته اړ سي یا جنګ وکړي یا مثلا د صحنو وتښتي مثلا مملکتونه پریږدي. په عمومي توګه به حالات به مړي به وي، دا وضعیت په ټول نړۍ کې اوس روان دي، مګر دا چې سیستم به په بشپړه توګه منځ ته دا یو محاله خبره ده، ځکه زموږ خلک لوستي شوي دي. زموږ په سل کې اوس 50% خلک په زده کړو بوخت دي او دا موږ ته د دې زیری راکوي چې موږ د یو شی راتلونکي پر لور روان یو. زما په فکر تېښته د بحران څخه د وتلو لار نه ده، ځکه هغه مملکت چې ته ځې هلته هم ته بیا د بحرانونو سره مخ کېږي، یعنی خپل ژوند د بحران سره مخامخ کېږي. دا یې لار نه ده چې دی وتښتي او په تیت په پراګنده توګه یا په فیسبوکونو کې یا مثلا په ټولنیزو رسنیو کې چټیات وای. شلارې داده چې ټول پر یو ځای سره ودرېږي او خپل ځان ته یو واحد مرکز باندې راټول شي او خپل حقونه واخلي.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اوري. په قاچاقي لارو دوستانو د افغانو ځوانانو تګ او د دوی د غرقېدو خبرونه کومه نوې خبره نه ده. څه موده مخکې یو ځوان چې دلته یې ښه دنده لرله، خو د ناامنۍ له کبله له خپلې مېرمنې او دوو اولادونو سره په قاچاقي لاره په سفر ووت. افغانستان کې اجل نه و، خو د سفر پر مهال یې کښتۍ ډوبه شوه. دی ژوندی پاتې شو، خو مېرمن او اولادونه یې له منځه لاړل. د کابل پوهنتون یو محصل ګلنبی د خپل یو ملګري کیسه کوي دوستان، او وایي چې خارجي هیوادونو کې مڅوک پر پاچاهي نه کینوي.
زما ملګری خپل دولسم ټولګي کې شو، نو لاړه لندن ته ولاړه، بیا سکل وسره سره نایسي. نو بیا دا کیسه کوي، هغه کښتۍ سي دوه نفره کې مړه شول. زه دغه جملې څخه دوه نفره پاتې یو هم دی پاتې یو بل ملګری پاتې و. نو کیسې کې سړی ته بيخي زړه وربلي. نو دې کیسه خو موږ داسې درس اخیسته د سبد موږ هیڅ کله خارج ته ځړخ خنه کو، ځکه تر څو به خارج وي موږ خارج ته لاړ سم هاتم قدر نه لرو. دغه خدا خپل هوا د خطر خور لرو کې څو خونه راته وسې چیرته ځي څه کوي. با افغانستان هلته ډیر کړه وسره مخ کیږي سړی پښتو کې مزل دی ډول غږ لري خرزي. نو اکثر ځوانان سي دي سکل ورته د خارج نو مرتبه واخلي، نو دی ډیر خوشاله کیږي وایي خارج خو خارج د نظر باندې جوړي به سکل حالت لور سي به زمينه د سنوي دوی په یو نتري دوه خالته بل شي. والا خپل خو هیڅ د فکر نه کوم چې زه به خارج ته لور سم، اگر که څونه وطن کې سختي راسي زکه انده ځوانان به ان شاء الله سي وطن ته به مخته ورکو. کچته موږ د ځوان طبقه سي محصلین یا سو یا ځکون کې د مکتب یستو خپل وطن فریګدو نو نور سي بګلي.
دوستانو، غرسنه ساهو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبيات پوهنځي محصل ده. هغه خپل یو ملګری یادوي او وای چې موږ د خپل وطن قرضدار یو، او چې قرض مخلاص نه وي باید هیڅ چیرې لاړ نه شو.
خو سره فیران کانادا کې دي، کله خو پښیمانه کې خپل وطن خو خوږي، خو بیا چې نظام ته ګوري حالات ته ګوري بیا وای چې نه خو مکرل او خوشاله دي. د زړه درد دا و چې کینځه وطن کوم زه به اوس یو ډاکټر وای، خو زه دلته یو د مکتب شاګرد یم. د زړه درد دغه و، زه شخصا یو مسله یم، د دولت په پیسو درس وایم، نو دا خو قرضدار یم چې ته قرض ادا نه کوم نو څنګه وطن پریږدم. د وطن مرهون یم، هغه حق وای ورته ادا کوم. که
دانه کوم نو دی او به سواد ځوان جلی یا هلک نه بچی هلی چې مونږه مکتب پنتون مصارف ټول د وطن په غاړه دی خو باید حق ادا شي دا خو چادانه سي امانت دی امانت کې خیانت خو د مسلمان په شان کنه دا
وطن زما وطن لا چمن زما چمن زیره دست پلو زما کور د خوشالو زما دا وطن
مور چې ناروغ وي باید درملنه او عیادت وشي وطن زموږ مور ده همزولو دا خبره لیوال افغان کوي او یو بل ځوان مجیب رحمان هم وایي چې ککور ته غل او یا مرض راشي نو څوک کور نه ور پرېږدي بلکې مقابله ورسره کوي
نه هیڅکله نه وطن ولې پرېږدم زموږ وطن د مور حیثیت لري وطن مې مور د وطن لپاره باید سړی دلته ناروغ دی مثلا وطن مې زه د وطن نه ولې پرېږدم وطن موږ باید دلته پاید پاتې شو د مور سره په دې حالت کې وطن پرېږدم مطلب دا چې مور مې پرېښودلې
زه مثال درکړم د وطن چې دی د کور حیثیت لري نو که موږ په کور کې یو پسات یا یو غل یا یو مرض داخل شي دغو په وړاندې مقابله او دغه د مابین اورل پکار دي نه دا چې موږ د خپل کور نه وتښتو یعنی د کور غو غلطه یو مرسته پریږدو د خو نورم در بدر کوي کوم را کوم شکړې وز د غلطه پریږدو یا مرسته پریږدو ته وتښتو زما نظر ده چې ځوانان او ټول خلک باید د وسنی بد وضعیت په وړاندې مقابله وکړو او د دوی څخه موږ په خپل ځان رباسو نه دي تښتې لري غوړه کو تښته هیڅ کله موږ د باپت نه نش خلاصوله پیدا د دوی هواد پاره د خاورې د ساتل او د دوی مرز د ورکه د لپاره نه دي د لپاره چې موږ دلته پیدا مرز چې پیدا شو موږ به تښتو کوم مرز نیو دلته
زما زړه مې مانا د پوانا کرم لټانا زما روح زما ځان پرماګرانه
پرماګرانه پرماګرانه افغانستان په پای کې بملګرو د کابل د خوانې او روزنې په هنتون استاد امیر خان اميري خبري واورو چې وايي هیڅ حیوان چاته نور وګړو نه دی آباد کړي بلکې د هغه حیوان اوسیدونکو یو بل ته لاس سره ور کړي همکاري سره کړي او خپل ستونزې په خپل لمنځه وړي دي ښاغلی اميري زیاتوي
تغییر و تحولات را تمام کشورها تجربه کردند به ویژه کشورهای جهان سوم
د نړۍ اکثر هیوادونو په څنګهړي ډول د درېمې نړۍ هیوادونو بدلونونه او تحولونه تجربه کړي دي او د پرمختګ په لارې یو لړ مشکلات ګاللې دي هر کله چې یو بدلون راځي د ټولو په ځړ ناراضي نو ځوانان چې د یوې ټولنې د املا تیر ګڼل کیږي ک نه هلی شي او د تېختې په تکل کې شي لا نورو سګيله سمه ده چې نه امنی او بیکاری ده خو تېخته د حل لار نه ده هیڅ هیواد بل چانه دی آباد کړي بلکې د هغه هیواد خپل وګړي او ځوانانو چې ستونزې ګاللې زحمت ایستلې نو امید شبی نه دی ځان او خپل هیواد یې لا بحران ایستلې نو کده بل چا پته مو وسو د حسیو خیال دی
مګ مو منتظر دیګو بشي وی یک خیال
سترګي او ژوند متي تجوندو بمتي شکر نعمت زمون چشتا یوشت متي د مینې کور زمون وطن مور زمون
جاوید امیر خیل په همدې سندرې نننې تاندې څنګهران غاړو دغه خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ پته دا facebook.com/tandesangi او زما پر دې برېښنالیک پته خپل نظرونه را سره شریکولای شئ shafaqn@rfrl.org تر بیا مو الله ملشه
وطن استاد بدن مونږ یو غړي غړي ستا په ژوند کې مشتون بلتا مړی بلتا مڑی مڑی تمو تا در در مانزا دڑو ڈیش کوری زمان کوری زمان وطنا موری زمان کوری زمان وطنا موری زمان
نیما نڑی
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسودا نیازی
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلام په دې هیله چې د ژوند په چارو کې بریالي او خوشاله اوسئ نننۍ خبرونه پیلوو روان خبر خپرونه مو د میرمن اوګي امیل سوداګریزو فعالیتونو ته ځانګړې شوې ده چې د همدې کارونو له برکته ګڼو کلیوالو میرمنو ته د کار زمینه برابره شوې ده. زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې له وږمې رشیدي نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه اورو.
د لوګر ولایت شوروي چې له تیرو دوو ورځو راهیسې د دې ولایت په برکه برکه او څرخ ولسوالیو کې د نامعلومو کسانو د ګواښونو او شبنامو د ویشلو له امله د نجونو دولس ښوونځي تړل شوي دي. د دې شورا رئیس عبدالحسیب سانکزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تړل شویو ښوونځیو کې منځني او لیسې شامل دي. هغه زیاته کړه چې له امنیتي ځواکونو سره په هماهنګي د سیمې له قومي مشرانو سره هڅې پیل شوي څو تړل شوي ښوونځي ژر بیرته پرانیستل شي. په لوګر کې اوس مهال 1,33,000 سره زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې څه باندې 15 زره جنې جوړوي. په همدې حال کې د لوګر د پوهنې رئیس محمد اکبر سانکزی په دې ولایت کې د ښوونځي د تړل کېدو موضوع په کلکه ردوي او وایي چې په دې ولایت کې یو ښوونځی هم نه دی تړل شوی. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې په دې اړه کوم مانعات نه وکړ. پلوی د زون کې د افغانستان د بشر د حقوقو صحوی دفتر وایي چې روان کال په دغه زون کې ناموسي وژنې زیاتې شوې. دغه دفتر مسولانو د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د سکل مریض کال په دریو میاشتو کې په دغه زون کې د ډول لس پیښې ثبت شوې چې زیاتره د کورنیو د غړو لخوا شوې دي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ښځو پر وړاندې مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالی یو له اندېښنې وړ موضوعاتو څخه بلل کېږي چې یو مورد هم په ځینو ولایتونو کې ناموسي وژنې دي. ناپوهي له قانون ناخبري او پر مجرمینو په سمه توګه د قانون د عملی کول د دا ډول پیښو د زیاتې دوه عواملو څخه یاد شوی دي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعالانی د ناموسي وژنو زیاتوالی د اندېښنې وړ بولي او د مخنیوي یوه لاره یې پر مجرمینو د قانون عملی کول په ګوته کوي.
قدرمنو اوریدونکو، اوګي امیل د هغو تکړه او فعالو میرمنو له جملې څخه ده چې سوداګریز فعالیتونه او د خیر ښېګڼې ګڼ کارونه یې کړي دي. اغلې اوګي امیل د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې پوهنځی لوستی دی، خو د خپل مسلک تر څنګ ګڼ نور فعالیتونه هم کړي دي. څو کاله وړاندې د زراعت او مالدارۍ یو شرکت جوړ کړ. وروسته یې د څلورو کلیو د 122 میرمنو په همکارۍ یو لوی کوپراتیو جوړ کړ چې په کلو کې زیاتو میرمنو ته د کار او فعالیت زمینه پکې برابره کړه. میرمن اوګي امیل د خپل شرکت د پیل په اړه وایي چې څنګه او په کومه بودیجه دا هر څه پیل کړه.
کله چې ما دا شرکت ریجستر کړ پیسې کې، هغه خو د هر چا تر خوا سره یو څوک وي. زموږ د نږدې اقارب څخه یو څوک چې هغه زموږ فاميلي خپلوانو، هغوی تقریبا 10 جریبه ځمکه درلوده. دغه میرمن زما معاونه وه او زه رئیسه وم. چون هغه سواد نه درلوده ټول چارې ما تر سره کوو. تقریبا 4-5 لکه نیالونه نرسري یا قوریه مونږ تربیه کړه چې هغه هم په مارکیټه پوره سو. همداسې ګرین هاوسونه هم درلوده.
اغلی امیل وایي زه له زراعت سره ډیره مینه لرم او دا چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی، نو دا غواړي له دې لارې خپلو خویندو ته خدمت وکړي.
او زراعت سره زه دومره یعنی روغ دیم او دومره مینه لرم. زه ویم که یو چانس ما د پاره په ژوند کې وای، نو ما به علم زراعت لوستې وی او زده کړې وی. اوس د تجربې د مخې زه هغه کارونه چې کوم، تجارت چې کوم، په دې کې د خوشحالۍ احساس کوم، ځکه چې زموږ په هیواد کې چې زراعتي هیواد ګڼل کیږي، نو زه هیله من یم چې په دې برخه کې زه کولی شم خپل خویندو لپاره د دې جوګه شم چې هغوی د کار خاوندان شي او د مشروع لارې نه یو څه ترلاسه کړي او اولاد خپل مکتب ته راولي.
اوګي امیل وایي د دې کوپراتیو له برکته د ښځو په ژوند کې مثبت بدلون راغلی. دا زمينه ورته برابره شوه چې دوی لیکلي د باندې خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړي.
او ما وکولای شو چې دوی د پاره چې یو انقلاب و د دوی په ژوند کې، دوی هغه کلي نه چې څلور دیواله و او کروندې کې چې دوی اوګه په اوګه خپل نارینه و سره کار کو او دوی لاړل، خپل هغه ابتدایي تجربیات هغه علمي کسانو چې ورته درس ورکو د هغوی سره یې شریکو، یعنی هغوی د پاره دوی دلچسپی وي چې دومره په علاقه مندي او په جرأت سره خبرې کوي او خپل هغه څه چې کړي دي په کروندو کې و هغه نه تجربې لري هغوی سره شریکي، هغوی دوی دپاره پوهاوی ورکوي او هغوی دپاره یو څه امکانات او لکه رادیو چې تاسو همیشه واوري د کرنې خبرونه او هم دوی وګرځول په دغه نوې تحقیقات چې د نور هیوادونو نباتات ته روزل شوي دي او نتیجه ورکړي دي. هغه نباتات چې افغانستان کې کم کارول کېده او دوی ورسره ناشنا او دوی لپاره ډېر زیات جالب و، مثلا باراکولی، کولارابی او دغه واړه واړه بانجانومي چې دوی نسلګیری کوو او دوی پیوندول، نوي نباتات ورته ډېر جالب و او په اخره کې ډېر ښه بستې به دوی جوړولې او د دوی دپاره یې تحفې ورکړې او سیف دوی به په موټرونو کې ما بیرته د دوی کلي کور ته ورسو.
میرمن اوګی وایي کله به چې دې میرمنو ته اصلاح شوي تخمونه ورکول، هغوی به ځان ته ترکاري یا باغچې کرلې، نو ډېرې به خوشحاله وي چې دوی هم کولای شي د نارینهو سره اوږه په اوږه کار وکړي او خپلې تجربې له نورو میرمنو سره شریکې کړي.
یا اصلاح شوي تخمونه یا باغچه های خانگی د دوی په کورونو کې چاري او هغه تازه ترکاری، هغه تخمونه اصلاح شوي، هغه خارجي تخمونه چې هیڅ ځای کېږي نه په ځمکه، دوی هغه کوو ګلان همداسې، یعنی د دوی په منځ کې کله چې دوی غونډېدل دوی یو بل ته خپل افکار شریکول، خپل هغه تجربې به یو بل ته ویلې و. د دوی زړه به هم ډېر خوشحالېده ځکه دوی لپاره په ژوند کې یو بل فضا ایجاد شي. دوی د احساس د دې کوو چې ولا موږ هم خو کولی شو چې د خپل نارینه سره اوږه په اوږه په تولید کې، په لاسته راوړنه کې، امکاناتو کې کومک کوو چې موږ وکولی شو دا ژوند زموږ پر مخ لاړ شي. تاسو پوهیږئ چې کلیوال ژوند یو څه خوار ژوند دی، ډېر کم خلک به چې هغه امکانات به ترلاسه کوي تر څو کولی شي ژوند تامین وي.
اوګی امیل په نږدې وختونو کې د یوې فابریکې د جوړولو تصمیم لري چې کارکوونکي به یې میرمنې وي. دا د فابریکې په هکله وایي:
زه په بګرامیو کې هغه شل جریبه ځمکه چې دولت نه مې د اوږد مهال دپاره اجاره نیولې ده، په هغه کې د انګورو د پروسس فابریکه لګوم. نوی یو شرکت دی چې د هغه دیوالونه پورته کوي او موږ په چین کې د کمپانیو سره خبرې کړې د انتقال په برخه کې چې هغوی راشي او دلته په د مونتاژ دپاره هم خبرې کړې دي چې فابریکه سره رقم هغه کې، او داسې کمپانیان سره هم خبرې کړې دي چې هغوی موږ ته سړې خونې جوړ کړي. په دې کې زه غواړم چې تقریبا اتیا فیصده خزینه باید په کار وګمارل شي، خو زیاتر هدف می داده چې خویندې وکولی شي چې په دې کې لاسته راوړنې ولري او موږ وکولی شو دوی دپاره خدمت وکړو.
اغلی وګی همدارنګه په پغمان کې د یو میله ځای د جوړولو نیت هم لري، خوړی ماشومان او کورنۍ ته یو تفریحګاه جوړ کړی چې کارونه یې څناڅه په جریان کې دي.
ځینې باغونه دي چې هغه دولتي ځایونه دي ټول غصب شوي دي، دا هم د دغسې یو هجوم لاندې و. خوشبختانه د اطلاعات فرهنګ وزارت دې ته متوجه شو چې دا خو یو ملي ثروت دی، د دې حصار او د دې احاطه د تیږو نه ډېر په ښایسته شکل په میلیون میلیون پیسې ورباندې ولګولې، کټارې ورته جوړې کړې. وزارت اطلاعات فرهنګ ته ما مراجعه وکړه، مالک زه غواړم چې اوس خو هغه هوټل چې اوس په مخروبي بدل شوی دی چې ما آثار نه دی پاتې، که چیرې دا آبدي تاریخي زه به همغه نقشه تر سره کړم او که نه زه به یو څه جوړ کړم چې یو تالار وي او پاسې خونې وي چې ځینې کسان غواړي، مثلا فامیلي غواړي چې هلته وخت خپل تیر کړي. نو درې جریبه یې د اطفال دپاره په نظر کې لرم چې هغوی دپاره ډېر یو ښایسته ځای، یو آرام، یو مسون او یو په زړه پورې ځای د ماشومانو دپاره جوړ شي او فامیلي دپاره هم ډېر ښایسته منظر موږ په نظر کې نیولی دی چې په هغه کې وکاروو جوړې کړو. نو څه یو څه اداري کارونه یې په جریان کې دي چې دا ختم شي دا به جوړ شي.
میرمن امیل وایي که میرمنې تعلیم هم ونه لري بیا هم کولای شي کار وکړي. دا وایي میرمنې په ډېرو کمو امکاناتو هم کولای شي ځانونه خودکفا کړي.
که خزی یا تا تعلیم هم اونه لری، که پا دی که خزی او غواړي کار وکړي، ته باور وکړه چې کله دوی په تولید کې سهم اخلي او یو لاسته راوړنه لري چې هغه د پام وړ وي، صرف همدغه لاره ده چې دا کولی شي بیا احساس وکړي، هغه خویندو لاسنیوی وکړي چې هغوی محرومې دي. هر څوک، هره خور چې لږ امکانات هم ولري، هغه کولی شي چې ډېر لوړو پوړیو ته ورسیږي که دوی عزم ولري، هوټ ولري، هدف وټاکي، ښه توګه رسېدای شي. او حضرت بی بی خدیجه تجارت کړی دی، نو چې تجارت کړی دی خو طبعاً راکړه وړ که په ټولنه کې د نارینهو سره شوی دی، د نورو سره شوی دی، دوی کولی شي د اسلامي جاب کې د خپل ټول ټولنې د عادت مطابق کول شي چې حلال روزي ترلاسه کړي، بیا هغه وخت څوک په ظلم نشي کولی، هغه وخت په دې ټولنه کې بیا څوک چا ځان ته حق نه ورکوي چې بې ځایه خبرې او دغه پاکونو کې تیری وکړي.
میرمن وګی امیل نه یوازې دا چې سوداګریز فعالیتونه کوي، بلکې ډیره موده یې ژورنالیستیکي کارونه هم کړي دي او په خوا کې شعر سره هم خاصه مینه لري. د میرمن بهیر دا فعال غړي د شعرونو یو ټولګه هم لري. دا د خپلو ادبي فعالیتونو په اړه وایي.
شاعری لویه مرتبه ده، هغه ته رسیدل خو ډیر زیات ریاضت غواړي، زحمت غواړي، مطالعه غواړي او کار کول غواړي. موږ په دې ستړي ستومان ژوند کې که څه اوتې باوتې لیکو، ځان ته به شاعر نه وایو. خدا زما د علاقې وړ هغه برخه ده چې زما ژوند پې تړلې دی، او د شاعرانو ژوند دغه د شعر دغه د هنریت سره واقعا زما هغه د ژوند هغه چې په لاس مې د چپ او راسته لاس مې پېژندلی دی، د دوی سره زما علاقه مندي شته.
کشپ کړه نشي او خپلې تورې پښې زموږ له کلي ځینې ټولې نه کړې، لمر به زما تر کوټې څنګه راشي. درنو اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. پته یې ده www.azadiradio.com. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا. تر بیا مو په لوی او بخون کې الله ستارم، خوشاله اوسئ.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com. ساعت